څلور بجې شوې. دا سدي رډو درې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. السلام علیکم. په دې خپرونه کې به وړاندې د کندهار د امنیت قمندان په وینا واورئ چې د طالبانو پولیسکونو مشران دې ته چمتو شوي دي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ له مشر منظور پښتین سره د ده د هلو ځلو او په افغانستان کې د پرلتونو په اړه ږغېدلی یو. خو تر هر څه مخکې خبرونه فرشته جلال زه اوروي.
د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق وایي د وسلوالو طالبانو یو شمېر جګپوړي مشران تیار دي چې افغانستان ته ستانه سي او په افغانستان کې په امن کې ژوند وکړي. د غزنی د خواجه عمري ولسوالۍ ولسوال او د دغې ولسوالۍ د امنیت امیر وژل سوي دي. چارواکي په دغه ولسوالۍ کې د شدیدې جګړې خبر ورکوي. د پاکستان سترې محکمې نن د هغه هیواد پر مخکني صدر اعظم نواز شریف ته نااهل حکم وکړ او د عمر تر پایه له سیاسته منع کړ. پوره خبرونه واوري. د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق وایي د وسلوالو طالبانو شاوخوا شپېته جګپوړي مشران حاضر سوي چې افغانستان ته ستانه سي او له افغان حکومت سره سوله وکړي. جنرال عبدالرزاق نن ازادي راډیو ته وویل چې هغوی به د کندهار ولایت په امن سیمه کې له خپلو کورنیو سره یو ځای میشت کړي او د عادي ژوند ټول امکانات به ورته برابر سي.
موږ در اوسه پورې د پنځه دېرش په شاوخوا کې سرګوتنه قمندانانو په غټه ساته کوچنۍ ساته راغلي دي او شپېته کسه نور هم داسې ودي چې د وزیرانو څه نیولې بیا در پیرکو در قمندانانو پورې نو په دې ساته هم داسې ودي.
د جنرال عبدالرزاق په وینا دا پرمختګ د سولې لپاره د هغه د خپلو هڅو نتیجه ده او د افغانستان د سولې له عالي شورا سره تړاو نه لري. د کندهار امنیه قمندان ویلي هیله من دی چې د طالبانو هغه مشران به چې کندهار ته ستنېږي د نورو افغانانو په څېر عادي ژوند کوي او په روانو ټاکنو کې به ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ له لوري غوره شوی کاندید مایک پومپیو د افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د دوام ملاتړ کړی دی. مایک پومپیو چې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر دی او په وروستیو کې جمهور رئیس ټرمپ د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته غوره کړی، پرون د امریکا د سنا استماعي غونډې ته ورغلی وو او پر نړیوالو مسؤلو یې د سناتورانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. د امریکا غږ راډیو د دری برخې د رپورټ په حواله مایک پومپیو پرون د سناتور پاول د پښتنې په ځواب کې وویل امریکا به تر هغه وخته په افغانستان کې پاتې کیږي چې له هغه ځایه زموږ هیواد ته د تروریزم ګواښ ډیر زیات کم سي. مایک پومپیو د افغانستان لپاره د امریکا د پالیسۍ په رڼا کې د ډونالد ټرمپ کارونه مناسب بللي دي. د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش د وسلوالو یو پیژندل سوی قمندان یوسف چې د چارواکو په وینا په خنجر مشهور و وژل سوی دی. په شمال کې د 209 شاهین قولي اردو ویان محمد حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته وویل چې په ورستیو 48 ساعتونو کې په درزاب کې د داعش د وسلوالو پر ضد په شدیدو عملیاتو کې 3 وسلوال وژل سوی دي. د رضایی په وینا په عملیاتو کې د داعش د وسلوالو یو پیژندل سوی قمندان شبیر زخمی سوی دی. د افغانستان امنیتي ځواکونو مخکې ویلي وو چې په شمالي ولایتونو کې د داعش یو لوی قمندان قاری حکمت وژل سوی دی. د غزنی د خواجه عمري ولسوالۍ ولسوال او د امنیت امیر ووژل سو. په غزنی کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په ورستیو 24 ساعتونو کې پر خواجه عمري ولسوالۍ سختې حمله کړې دي چې 16 عسکر پکې وژل سوي دي. د غزنی د والی ویاند محمد عارف نوري نن د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې په دغو حملو کې 16 وسلوال طالبان هم وژل سوي دي. په دې اړه به نور جزئیات ورسته په خبرونه کې واوري. د پاکستان سترې محکمې نن د هغه هیواد پر مخکني صدر اعظم نواز شریف ته نااهل حکم وکړ او د عمر تر پایه له سیاسته منع کړ. د محکمې و چارواکي شاهد حسین خبریالانو ته وویل چې د 15 قاضیانو یوې ډلګۍ نن په اسلام آباد کې چې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو دا حکم کړی دی. په پاکستان کې سږ کال پارلماني انتخابات کېدونکي دي. د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي باور څرګندوي چې د محکمې نننی حکم به پر روانو ټاکنو اغیز وکړي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب نن په خبریالانو ته په اسلام آباد کې وویل
جس الزام کے اوپر منتخب وزیر اعظم کو نااہل کیا جاتا ہے.
یو منتخب وزیر اعظم په کوم تور نااہل ګرځول شوی دی د هغه مقدمه لا روانه ده. هم دغه فیصله او نامکمل مقدمه کې منتخب وزیر اعظم ټول عمر لپاره نااہل و ګرځول شو.
وزیر اعظم کو آج تا حیات کے لیے نااہل کیا دیا جاتا ہے.
نواز شریف اتشپت کلندی هغه تیر کال په اداري فساد کې د لاس درلودلو په تور نااهل اعلان او له صدارت لری شو. د روسیې د پارلمان د استازو مجلس یو شمیر غړو په یوه نوې مصوبه کې له امریکا د موادو او د خدماتو پر وارداتو د بندیز لګیدو غوښتنه کړې ده. دا کار روسیې د امریکا د نویو بندیزونو په جواب کې کړی دی. د روسیې د پارلمان مرستیال مشر ایوان ملنیکوف نن خبریالان ته وویل چې اقتصادي اړیکې به هم محدودې کړي. د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دفتر ویلي چې د قانون مسوده لا نه ده کتلې، خو دا چې د استازو مجلس غړي د غچ اخیستلو غوښتونکي دي د درک وړ بولي. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف نن ویلي چې د واشنګټن د بندیزونو په ځواب کې د مسکو هر اقدام به د روسیې ګټو ته هیڅ تاوان نه پېښوي. او ټاکل شوي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن پر سوریا د امریکا او د هغې د متحدینو لخوا د هوایي حملې پر امکان بحث وکړي. د امنیت شورا بیړنۍ غونډه د روسیې په غوښتنه رابلل شوې ده. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویلي چې په نننۍ غونډه کې به د جګړې د ګواښ پر ختمولو بحث ته لومړیتوب ورکوي. هغه ویلي چې پر سوریه د امریکا او د هغې د غربي متحدانو حمله به په سیمه کې کړکېچ لا زیات کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. د کندهار امنیت قمندان جنرال عبدالرازق د سولې له بهیر سره د لسکونو طالب مشرانو د یو ځای کېدو خبر ورکړی.
شپېته کسه د وزیرانو سه نیولې، بیا د ترکو د قمندانانو پرې او یا په اوسني وخت کې چې نظامي مسولین دي، د ولایتو مسولین دي، نو په دې ستامه ده سوي دي.
په دې خبرونه کې همداراز د پښتون ژغورنې د غورځنګ له مشر منظور پښتین سره ژغېدلی یو.
اوس د دره جرات په چا کې نه وینم چې هغه د پښتون کمده حال زلو ته نقصان ورسوي.
دا به هم واوري چې افغان چارواکي د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعشته ځپلو ادعا کوي. دا ازادي او اورېدونکو پروګرام هم لرو چې پکې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو. د کندهار امنیت قمندان جنرال عبدالرازق وایي د وسلوالو طالبانو شاوخوا شپېته جګپوړي مشران چمتو شوي چې له افغان حکومت سره سوله وکړي او د کندهار په امن سیمه کې سوله ییز ژوند غوره کړي. قمندان عبدالرازق دغه راز روسیا او ایران تورن کړل چې د یو شمېر افغان سیاستوالو په مټ له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې له خنډ سره مخامخ کوي. د دې څرګندونو جزئیات له کندهاره د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی پر راپور کې.
د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق وایي د وسلوالو طالبانو د کوټې شورا د شاوخوا شپېتو مهمو مشرانو سره د سولې په برخه کې تفاهم ته رسېدلی. د جنرال عزق په وینا د سولې د بهیر سره دغه یو ځای کېدونکي طالب مشران چې د کندهار امن سیمې ته به د خپلو کورنیو سره را انتقال سي، وزیران او د فرقې په کچه قمندانان شامل دي. د قمندان په خبره په تیرو درو کلونو کې د کندهار امن سیمې ته د دیش په شاوخوا کې دغه ډول طالب مشران د خپلو کورنیو سره راغلي او سولې ژوند یې غوره کړی.
موږ دروځ پرې د پنځه دیش په شاوخوا کې سره ګوتنه قمندانانو په غټه ساتو کوچنۍ ساته راغلي دي او شپېته کسه نور هم داسې وي دي چې د وزیرانو سره نیولې، بیا د پیرکو در قمندانانو پرې د طالبانو د امارت په وخت کې یا د دولت حکومت په وخت کې او یا په اوسني وخت کې چې نظامي مسولین دي، دولتو مسولین دي، نو په دې ستامه ده سوي دي او په دې کې ډېر کومک د جامعې جانې دی، خپله د قوم د مشران دی او انشاءالله موږ د دې توقع لرو چې د دې دپاره د سعودي او د اماراتو حکومت پوره کومک وکړي.
کمانډان وای دغه شپېته طالب مشران د سولې شورا له تماسونو پرته د په هڅو له جګړې لاس اخلي او سولې ژوند غوره کوي. د نوموړي په وینا له دغه شپېته طالب مشرانو څخه یو شمېر ممکن د ولسي جرګې، ولایت شورا او ولسوالۍ شوراګانو په ټاکنو کې ځانونه کاندید کړي.
دوی به آزاد سولې ژوند کوي او موږ امید لرو چې دوی به پر روان وخت پر روان انتخابات کې پارلمان او ولایت شورا او دې ته کاندیدان هم ولري او دوی به سم زموږ سره په یو ټولنه کې د افغانستان د ملت په ایس تاشي اقدار یې او په هغه کې به اشتراک یې، نو دغه پروسه و ډېر ښایسته روانه ده.
جنرال رازق په عین وخت کې اندېښنه وښوده چې د سیمې هیوادونه په خاص ډول روسیا او ایران د سولې د خبرو په وړاندې د خپلو ګټو په خاطر له افغان سیاسونو څخه ګټه اخلي. هغه په کور دننه پر ځینو سیاسونو غږ وکړ چې د روسیا او ایران په استازولې دي د سولې خنډ نه جوړېږي.
روسیان، پاکستانیان او ایرانیان ښه پره لابي کوي چې خرابې وکړي او زموږ ځینې سیاستمداران هم د هغو په خوله د هغو توپک ته دې پروژه پروت وي، هغه ټکان به کوي. د هغو زموږ غوښتنه ده چې دې شیان سره لاس واخلي. روسیان هېڅ وخت زموږ نه دوستان کېږي، ایرانیان هېڅ وخت زموږ نه دوستان کېږي، پاکستانیان به هغه وخت دوستان کیږي چې پښتونستان او بلوچستان آزاد شي، بیا به زموږ دوستان کیږي. زموږ سیاستمداران دي د پردیو په خوله خبرې نه کوي.
د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق که څه هم د دغه سیاسي کسانو له ډلې د کوم کس نوم یاد نه کړ، خو مخکینی ولسمشر حامد کرزي څو ورځې وړاندې د روسیې له یو تلویزیون سره د مرکې پر مهال ویلي و چې مسکو له پاکستان سره د نوو اړیکو له لارې اسلام آباد په افغان سوله کې همکاري ته هڅولی شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. مخکې مو په خپرونه کې د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق څرګندونې واورېدې چې ویې ویل شاوخوا شپېته جګپوړي طالب مشران چمتو شوي دي چې د افغانستان د حکومت د سور له بهیر سره یو ځای شي. دا موضوع احمد تکل د پوهنتون له استاد نجیب آزاد سره شریکه کړې ده او په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې ده چې دته دغه شمېره تر څه بریده حقیقي ښکاري. ښاغلي آزاد په ځواب کې وویل
افغان دولت بیلابیل بنسټونه نړیوال ټول په دې اخته دي چې څه ډول وکولی شي د طالبانو سره د سولې په هکله، د راتګ په هکله، د روغې جوړې په هکله مذاکرات پیل شي. که دغه پېچلې وضعیت ته وکتل شي، او بلې خواته د جنرال صاحب رازق دغه ادعا چې د شپېتو شاوخوا هغه کسان چې د طالبانو په وخت کې د وزیرانو په کچه او دغه شی لوړ پوړي چارواکي یاد کړي، نو زه فکر کوم شپېته کسه هغه کسان دي چې بسته سیستم چلیږي. نو دغه شپېته پاتې دا په دې باندې چې دا ټول سیستم د طالبانو راځي، او دا د دغه شی یو ادرس څخه لکه د جنرال صاحب رازق له ادرسه زه فکر نه کوم چې په دې کې لس فیصد ریالستیک شیان هم، یعنی ریالستیک وي.
مګر آزاد صاحب جنرال رازق ادعا لري چې له دې مخکې شاوخوا دېرش کسه طالب مشران راغلی دي او د امن په غخار کې چې دی وایي په کندهار کې جوړ کړی له خپلو کورنیو سره دیره دي. فکر کوي چې دا به هم یو ادعا وي فقط؟
ممکن دیش کورنۍ نه یا دیش کسان نه، تر دې هم اضافه کسان راغلي دي. اما کله چې د هغه اشخاصو یادونه وشي چې هغه لوړ پوړي چارواکي و په طالبانو کې یاد دي، دا نه پټیږي. که دغه دیش کسان یا دیش کورنۍ وي، زه فکر نه کوم چې دا د په هغه کچه باندې یو څوک وي چې په هغه د یوازې جنرال صاحب رازق خبر وي. د افغانستان حکومت په کول کې کول دولت همدارنګه نړیواله ټولنه همدارنګه د افغانستان رسنۍ تر اوسه نه دي توانېدلي چې دغه کسان به وي. اما زه فکر نه کوم چې هغه د لوړ پوړي چارواکي وي.
بله آزاد صاحب، جنرال رازق دا ادعا هم لري چې دا کار په مستقیم ډول له نړیوالې ټولنې سره بیل دی چې د سولې شورا یا افغان چارواکي په کې ښکیل وي د لخپل خوا کړای دی. امکان لري چې نړیواله ټولنه په مستقیم ډول له ده سره کوم چینل ولري د دې کار د ترسره کولو په برخه کې؟
لومړی خو د سولې په هکله چې هر څوک هلې ډلې کوي او د طالبانو سره روغې جوړې، هغه ته خو باید هر افغان ته هغه وستایل شي. اما په دغه کچه باندې چې د یو ډول جزیري سیستمونه جوړ شي، جزیري حکومتونه جوړ شي، نو دا نه یوازې چې د افغان اوسني حکومت لپاره بلکې په کل کې ټول نظام لپاره او د خلکو لپاره د قانون یو ډول ګواښ دی، قانوني ګواښ دی. اما که اوس د اوسني حکومت دا درې کلنۍ بهرنۍ پالیسي ته وګورل شي، په ځانګړي ډول د متحده ایالات سره همدارنګه دا ټول اطلاعاتي هیوادو سره ده، د نور نړیوالو ادارو سره، د ملګرو ملتونو په شمول، د افغان حکومت د طالبان سره روغې جوړې لپاره بېلابېلې مرستې کوي، او په بله خوا د بیا دوی د یو شخص سره دا ډول هغومه کوي. خود به د دوی خپل مستقیم هغوي روابط به وي د جنرال صاحب. اما دا چې نړیوال به دوی سره دا کار پر مخ بولي پرته له دې چې د افغان حکومت سره شریکي
بله. او آزاد صاحب، یو وروستۍ پوښتنه چې د جنرال رازق په څرګندونو کې یوه سپارښتنه افغان سیاستوالو ته دا هم و چې د پردیو د لاس اله دې نه جوړیږي او په ځانګړي ډول د روسیې، ایران او پاکستان، فکر کوي چې د ده اشاره د پخواني ولسمشر حامد کرزي وروستیو څرګندونو ته وه؟
بله، و ما په انت ځکه چې جمهور رئیس ښاغلی حامد کرزي په مسکو کې دغه څرګندونې کړې دي چې ګواکې د امریکا په وړاندې ډېر تریخ دریځ خپور کړی دی، او د دې سره چې د روسیې او د ایران او د پاکستان رول ډېر مثبت بللی دی، او په ښکاره دا ویلي چې د دې د افغانستان د مشکل حل د دوی په لاس کې ده، کلی د دوی سره ده. د دې تر څنګ نور هم ډېر داسې کسان دي لکه
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه لس پښنې ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق د دې څرګندونو په اړه چې شاوخوا شپېته جګپوړي طالب مشران دې ته چمتو شوي دي چې د افغانستان د حکومت د سولې له بهیر سره یوځای شي، تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ام اس راواستوي. تر 4:30 مخکې دغه اس ام اسونه د راډیو له نورو اوریدونکو سره شریکوو، نو تاسو اس ام اس راته ولیکئ او په لنډو یې راته ولیکئ. اوس په د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر ته مخه کړو. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین چې په پاکستان کې د پښتنو د بشري حقوقو د ترلاسه کولو لپاره سوله ییز هڅې پیل کړې دي، د افغانستان د ننه د د په تقلید را پیل شویو پرلتونو ته څه پیغام لري؟ په دې اړه به په دې مرکه کې واورئ چې فرشته جلالزی له منظور پښتین سره کړې ده. د مرکې په پیل کې د دې سوال په ځواب کې چې څرنګه د پښتون ژغورنې غورځنګ خپلې غوښتنې له ملګرو ملتونو سره نه شریکوي، شاغلی پښتین وویل:
ملګری ملتونو ته هلته تللی شي، یعنی یونایټډ نیشن صرف د ریاستونو په منځ کې فیصله کوي. چونکې موږ د لاندې پښتنو خو ځان ته یو ریاست یو نه چې هغې ته خپل کیس وړی شو،
نو ستاسو مبارزه به لوکاله پاتې شي، د پاکستان په کچه کې به پاتې شي کنه؟
نو زموږ د کوم مبارزه روانه ده، هغه دلته پاکستان شي، د پاکستان د عدالت لاندې د پاکستان ده، هغه چې کوم د جنګي جرایم دي، یعنی کوم دلته جنگ سازگار شوی دی، دلته جنگ پیدا شوی دی، جنگ جوړ شوی دی، په خپل ریاست پکې ملوث دی، نو هغه متعلق زمونږ جدوجه دی چې مطلب ته هغه شي کومې بې انصافي شوي دي، کوم ظلمونه شوي دي، کوم کارونه جوړ شوي دي چې دغه به شي انصاف وشي.
تاسو سره د پاکستان حکومت د امریکا ژغ راډیو سره د سرحدي چارو وزیر ویلي دي چې ستاسو خوشتنی ډیر منل سوي، را ونوار نیول سوي، ماينونه پاکېدو دي او بنديان هم د خوشی کېدو په حال کې دي، هغه ورک خلک. نو تاسو نور څه غواړئ پښتین صاحب؟
دروغ وایي ده دوی روانور خونی و دام دا عوامی پرشر پا واجه کنی دای ننی و دوی قاتلان زم سرساتی. نو بیا چکم ماینو ندی ماینو ناصر ساوت وزیرستان که کار تلاگیا دی، اگر هم اوالی باید بیا افتی دا فوتو گونو دا فو تصویر فوتو سیشن دا پاره شروع که بیا کار سلوخ نور و جلسو که را کار لینو. بیا چکم دوی ویدی پانجیان پا خوشی کندلو دی، دوانیم سا کسان لگ بگر آغلی دی کم زیاد نور په زرګونو کسان له اوسم موږ دا ورته وایو دا څومره دې خوشی کا دې عدالت ته راوړه، څوک ګناهګار دی مجرم دی خوشی کا، وایم سزا ورکا، او چې کوم مجرمان نه دي هغه هغه را خوشی کا. نو موږ دا مطالبه کړې ده، دغه بزرګونو خلک له موږ کسان چې یو سم بیا موږ د اکسترا جوډیشل کیرینګ لپاره د کمیشن غوښتنه کړې وه چې دلته د پاکستان ادارې، د پاکستان فوج، د پاکستان پولیس دغه عام پښتانه یې وژلي دي، وهلي دي، مړ کړي دي، بیا ورته را طالبان، بیا داسې خلک چې دوی خپل ساتل طالبان، هغه هغه باندې خلک مړ کړي دي. دغه ټولو دپاره د یو کمیشن جوړ کړي شي که چېرته موږ دروغجنو به موږ خپل کیسونه را وړو تاسې هلته به پته ولګېږي چې رښتیا څه دي او دروغ څه.
تاسو د ولې خلک نېشنلیست حرکت وایي؟ تاسو نېشنلیستان یاست او ولې د پاکستان نور ملت پالي ځینې ګوندونه ستاسو ملاتړ نه کوي؟ دې باره کې څه ویل غواړي پښتون صاحب؟
نه دا زمونږ کامی تحریک دی، دا د پښتون کام کامی تحریک دی، په بدل کښې د هرې پارټۍ د هرې طبقې خلک شته دي، دا ټول کار په مشترکه روان دی، انشاءالله ټول یې سپورټ کوي او ډېر غټ سپورټ د عام ولس لخوا دی ورته.
افغانستان کې ډېرو پښتنو ځوانانو ستاسو خولۍ پر سر کړي، د پښتین منظور پښتین خولۍ اوس په بازار کې بیخي ډېر خریداران وای لري او خلک پر لتونه کوي، دوی ته څه ویل غواړي د افغانستان دغو ځوانانو ته چې ستا پر لارې حرکت شروع کړی؟
دا بارل ډېر مننه دوی او دوی ته دا هم چې کوم دلته افغانستان چې پښتنو ته کومې ستونزې ورپېښي دي هغه د هم په هغې د هم دوی ډېرې خبرې کوي هغې دپاره د هم منظم ده شي د دوی تحریک په درو په ذریعه سره د دوی منظم شي ځوان کول د خپل راچق شي ځوانان د خپل راپورته شي ولس ته راپورته شي هغه چې څومره هم د جنګ د ورکولو دپاره کوشش کولی شي هغه کوششونه وشي باید د پښتونخوا نه پښتونخوا مطلب ټول پښتانه د دې نه دا جنګ ورک شي او موږ هم چې کومه مطالبه کړې دي هغه انشاءالله هغه چې پوره شي په هغې کښې به د ټولو دلته نړۍ د چې کوم دلته جنګ شروع دی به د خاوره د دې کښې بند کولو به یو غټ کوشش وي چې هغه جنګ به تقریبا ختم شي.
یو دا تشویش نه لري چې ځینې خلک ستا په ملاتړ به یا ځینې حکومتونه شاید دغه ستاسي حرکت ته ضرر ورسوي ځینې حکومتونو چې حمایت کړی یا وایي چې حمایت کوي د دې مسلې څخه اندېښنه نه لري چې ځینې خواوې شاید ستاسي څخه سوء استفاده وکړي ستاسي د دې نوم څخه او شاید د خپلو اهدافو لپاره حرکت وکړي داسې څه تشویش نه لري؟
امن سره ډېر په سوله سره ناستی کوو او ډېر په سوله سره ځای ته ځو خپلې جلسو ته نو که څوک وژني خو ناسته خو هم پښتون کام دی دوی وژل شروع کړي وي دا د اول خو به انشاءالله داسې سم وي ځکه چې پښتون کام اوس راپورته شوی دی اوس د دره جرت په چا کښې نه وینم چې هغه به د پښتون کام دا هلو ځلو ته نقصان ورسوي ځکه چې هغه ځوانان هغه جذبه هغه هر څوک ویني چې څوک یې ویني هغه یې پوهېږي چې دا کوم انداز دی او کوم مطلب څومره جذبه ده نو زه مې نه شي کیل چې څوک به دومره جرت وکړي چې د پښتنو کام دغې هلې ځلې ته څه نقصان ورسوي.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې د دوی غورځنګ پیاوړی شوی دی او تر دې وروسته څوک نشي کولی چې دوی ته زیان واړوي. د په افغانستان کې پر ځوانانو غږ وکړ چې دوی هم راپاڅي او د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره سوله ییزه مبارزه وکړي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
افغان امنیتي مقامات وایي د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې داعش وسلوال سخت ځپلي دي او د دې ولسوالۍ مرکز اوس له داعشیانو تصفیه شوی دی. تفصیل له رضوان مراد څخه.
په شمال کې د 209 شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی وایي ملي اردو او ځانګړو ځواکونو په تیرو دوه ورځو کې د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر ضد تهاجمي عملیات کړي دي چې لسګونه وسلوال پکې وچل شوي دي. نوموړي په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل داعشیان اوس د درزاب ولسوالۍ له مرکز څخه شاوخوا لس کیلومتره پر شا تمبول شوي دي. حنیف رضایی وویل دی وایي په تېرو دوو شپو کې 33 داعشیان د هغوی د قمندانانو په ګډون وژل شوي دي. د یوسف په نوم د هغوی یو مخکښ قمندان وژل شوی او د شبیر احمد په نوم بل قمندان ژوبل دی. د درزاب مرکز ته نږدې مغل سیمه او شاوخوا کلي تصفیه شوي دي. شاهین قلوردو وایي درزاب ولسوالۍ ته یې د داعش لخوا متوجه ګواښ له منځه وړی دی او په ترسره شوو عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبلنه ده اوښتې. د شاهین قلوردو ویان وویل چې د درزاب عملیاتو کې یو مېرمن وژل شوې او یو ماشوم ټپي دی. بل لور ته د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ قومي مشران وایي داعشیانو د دوی د سیمې خلک له جدي ستونزو او ګواښونو سره مخ کړي دي. د هغوی په خبره د درزاب شاوخوا سیمو کې زر تنه داعش وسلوال فعال دي چې سلګونه بهرنیان هم پکې شامل دي. افغان امنیتي ځواکونه په داسې وخت کې د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې داعش ډلې ته د سخت ګزار ورکولو خبره کوي چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو وویل تېره اونۍ د جوزجان او فاریاب ولایت پر پوله د قاري حکمت په نوم د داعش ډلې یو مهم قمندان او د هغه دوه ساتونکي په یو هوایي برید کې له منځه یوړل.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و خان محمد اسلام یاری ما به من ولایت بنا دادی و لساری تخطا صدا پیغام کې سما دا دې د شرم خبره ده د طالبان او حکومت لپاره د ټول خلکو د لپاره چې په افغانستان کې د ملي یو هېواد موږ پر هېواد تېری کوي تجاوز کوي موږ په هېواد خاوره ولي. تاسو ګورئ په دغه یوې هفته کې پاکستاني ملیشو موږ خاوره په څو توپونو ویشتلې یعنې که تاسو جهاد کوئ جنه د خدای لار مخشه ده جهاد کوم د دغش سره ارزونه اته د خپل مابین مشوره اخره پاکستاني الوتکه مشخاور تراوري توپونه او توغندوی هم ولي او د خپل مابین سره اخته او د غفلت خه ورق رئيس لكادا وكلا لدخول مشاران او بحكومة مشاران سخم إلا دارت شيء دي حالات دالا نور تطايتك كشير دي مدى حالات نزل غمالاي والسلام.
السلام علیکم زه سعید احمد زه خبر کوم زه چې کله د پاکستان راتلم تقریبا نن څلور کاله د زیله هنګونه په کوټ سورنګ کې موږ ته پوجانو قسم راک چې تاسو افغانستان ته ځئ نو تاسو به جنگ کوي او بعد له قسم ما ورته ویل چې چا سره جنگ وکړو که طالب سره که حکومت سره پنجابی موږ ته په اردو ژبه کې دا خبره وکړه چې جو کس پرې کې پټان کتو کی طرح جنگ سے اچھی لگتی ہے که دا خبره تاسو ما نه پوښتئ زه هر ځای کې د قسم په کولو سره په دې خبرې باندې داسې موږ سره شوي داسې زله موږ سره شوی ده د پاکستان د حکومت له خوا نه. پاکستان په دنیا کې نن سبا د سرطان حیثیت لري که چیرته دا دنیا نه دا سرطان لري شي نو په دنیا کې به کراري راشي او که دا سرطان وي نو دنیا به د تباهي او د سکوت مخې ته روان وي. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده. دا د ازادي راډیو دریز نه ده.
مخکې تر دې چې ازادي راډیو ته ستاسو راغلي اس ام اسونه راواخلو د پاکستان د سر اعظم د پخواني سر اعظم نواز شریف په اړه د پاکستان د سترې محکمې د پریکړې جزئیات درسره شریکوو چې نن یې پریکړه وکړه چې نواز شریف نور رسمن سیاسي فعالیت نشي کولی. تفصیل له رضوان مراد څخه.
اته شپېته کلن نواز شریف درې ځله د پاکستان صدر اعظم شوی دی خو یو ځل هم د صدارت خپله دوره نه ده پوره کړې. تیر میلادي کال د پاکستان سترې محکمې په بهر کې د پانګونې په اړه د شفافیت د نشتوالي او له هیواد څخه د پانګو د وستلو په قضیه کې شریف سلب صلاحیت کړ او نوموړي بیا له دې پریکړې وروسته استعفا وکړه. د پاکستان سترې محکمې دا ځل پر دې غور کاوه چې د شریف سلب صلاحیت د یوې ټاکلې مودې لپاره دی او که د ټول عمر لپاره. د پاکستان قاضی القضات د دې هیواد د اساسي قانون د 28مې ماده له مخې چې په کې ویل شوی دی د پارلمان غړی او یا وزیر باید صادق او امین وي شریف عمری سلب صلاحیت کړ. د پاکستان سیاسي څېړونکي وایي د سترې محکمې نننۍ پریکړه د دې هیواد چې پروان کال کې پارلماني انتخابات لري سیاسي راتلونکی ټاکي. د چارو کارپو فدا خان وایي د نواز شریف د ماموریت پای ته رسیدل دا معنی لري چې د پاکستان پوځ د پردې تر شا زیات سیاسي واک لري او د دې هیواد په چارو خپل کنټرول نور هم غښتلی کوي. د نواز شریف مسلم لیگ ګوند د سترې محکمې د دې حکم پر وړاندې عکس العمل څرګند کړی دی او ټینګار کوي چې نواز شریف هیڅ ډول غیر قانوني کار نه دی کړی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب وویل محکمې د نواز شریف پر ضد هیڅ ډول ثبوت او شواهد نه دي وړاندې کړي. هغه ویل نواز شریف به سیاست د دوام ورکړي او د هغه د سیاسي راتلونکي پریکړه به د پاکستان ولس کوي. د پاکستان د قاضي القضات په مشرۍ 15 کسیزه قضایي هیئت په خپل نننۍ پریکړه کې په نواز شریف سربیره د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند مرکزی مشر جهانگیر ترین هم د خپلو شتمنیو د نه ښودلو او په پانګو کې د شفافیت د نه ښودلو په قضیه کې د ټول عمر لپاره سلب صلاحیت کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
محمد اعظم له غزنی څخه پر استولې سمس کلی کې جنرال عبدالرازق یو رښتونی خدمتګار دی او دی د جنرال رازق د سولې د خبرو هرکلی کوي. سات محمد له هلمند بیا لیکي د جنرال عبدالرازق دا خبره سمه نه ده چې طالبان سوله کوي. عیسا محمد له کندهار لیکي د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او هلته په تنګ شوي دي نو افغانستان ته یې مخه کړې ده. عبدالقدیر تکین لیکي سوله د افغانستان د حکومت چیغه او د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی. جلال الدین له زابل لیکي هیله ښکاره کړې ده چې طالبان به سوله وکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان د خپل سر نه دي، د طالبانو اصلي مشان د پاکستان د استخباراتو خلک دي او د افغانستان حکومت باید د پاکستان سره د سولې خبرې وکړي. عبید الرحمن پر استولې سمس کې لیکلي دي د جنرال عبدالرازق دا خبره سمه ده چې پولیسکونو طالبان د افغانستان د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي. د بیا دې ته هم اشاره کړې ده چې پخوا هم یو شمېر طالبان کندهار ته راغلي وو. عبدالرحمن له کابل پر استولې سمس کې لیکلي دي چې دا خبره سمه نه ده چې د طالبانو ډیر مشان کندهار ته راغلي دي او د جنرال عبدالرازق خبرې ته اشاره کړې ده چې دا خبره حقیقت نه لري. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په افغانستان کې د ځوانانو د سولې او پرلټونو ملاتړ وکړ او ویل په ټوله پښتونخوا کې باید ځوانان د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره سولې مبارزه پیل کړي. د کندهار امنیتي قومندان امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق وایي د وسلوالو طالبانو شاوخوا شپېتل ورودبه مشران حاضر سوي چې افغانستان ته ستانسي او له افغان حکومت سره سوله وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لپاره د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ له لوري غوره شوی کاندید مایک پومپیو په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د دوام ملاتړ کړی دی. د پاکستان ستري محکمې نن د هغه هیواد پر مخکنی صدر اعظم نواز شریف د نااهل حکم وکړ او د عمر تر پای له سیاسته منع کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوماند مایک پومپیو ویلي له ایران سره اټومي تړون به اصلاح او پیاوړی کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر سوریه د امریکا او د هغې د متحدینو لخوا د هوایي حملې پر امکان بحث کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د 2013 میلادي کال د لومړیو درو میاشتو په راپور کې د ملکي تلفاتو نوي ارقام د پنځشنبه پر سپاره کړل. په دې راپور کې د یو شمېر ملکي کسانو د تلفاتو مسول ناڅرګند وسلوالې ډلې بللې دي. تفصیل له احمد تکل.
نامشخص حکومت پلوی ځواکونه هغه عبارت دی چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه د یوناما په وروستي راپور کې څو ځلې یاد شوی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په دې راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1,300 ملکي افغانان وژل شوي او 1,495 نور ټپیان دي. د یوناما راپور د وسلوالو مخالفینو حملې د ډیری ملکي تلفاتو علت بولي اوایي. په تیرو دریو میاشتو کې په دې حملو کې د ملکي تلفاتو شمیر د تیر کال د همدې مودې په پرتله په 3 زیات شوی، خو برعکس د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو شمیر په 3 کم شوی دی. خو یوناما له دې سره سره وایي د 2013 کال په لومړۍ روبه کې 1,600 ملکي افغانان د حکومت او حکومت پلو ځواکونو په حملو کې وژل شوي او 211 نور ټپیان دي چې د ټولو ملکي تلفاتو په 3 جوړوي. له دې شمېرې په 3 د ملکي دولتي ځواکونو، په 2 د نړیوالو ځواکونو، په 4 د هغو ډلو لخوا چې نامشخص حکومت پلوي ځواکونه بلل شوي، او په 3 د حکومت د پلوي ملیشو په عملیاتو کې مړه او ټپیان شوي. د یوناما د راپور له مخې د 2013 کال په لومړیو دریو میاشتو کې په هوایي حملو کې د ملکي تلفاتو شمیر 1,240 کسانو ته رسیږي، چې په 15 د افغان هوایي ځواک، په 15 د نړیوالو ځواکونو په هوایي حملو، او پاتې 13 کې د نامشخصو ځواکونو په هوایي حملو کې مړه او ټپیان شوي. دا نامشخص ځواکونه چې د ټولو ملکي تلفاتو په 3 او د هوایي حملو په 3 تلفاتو مسؤول بلل شوي څوک دي؟ د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د یوناما د راپور په اړه باید دا وزارت له خپلې خوا هم څېړنې وکړي. د دې وزارت ویان جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د کندوز د چاردرې ولسوالۍ پیښه باید د ټولو عملیاتو معیار ونه ګرځول شي. ښاغلی رادمنش وایي افغان پوځ او هوایي ځواک خپل عملیات په خورا دقت کوي څو ملکي خلک زیانمن نه شي.
موږ کوشش کوو چې بیا هم په دې باندې تحقیقات وکړو چې دغه واقعیت څرنګه ده. موږ آخرین توجه وکړو چې تلفات د ملکي کمه یې یا بیخي صفر ته تقرب وکړي. اما دا تحقیقات چې اوس سوې ده لازمي ده چې په دې باندې په دې توجه باندې بیا هم غور وکړو چې موږ وکولی شو چې حقیقي مسائل و خلکو ته شریک کړو.
یوناما د نامشخصو وسلوالو د عبارت په اړه چې په وروستي راپور کې یادونه شوې د وضاحت لپاره د ازادۍ راډیو پوښتنې ته ځواب ونه وایه، خو یوه خبره روښانه ده چې د افغانستان په جګړه کې پر نورو ګڼو ډلو سربیره هغه ډلې هم مهمه ونډه لري چې هم په حکومت کې شاملې دي او هم زرګونه خپل سری وسلوال لري. او ښایي یو دلیل چې ډیری کارپوهان د افغانستان جګړه پیچلې بولي همدا وي.
ازادۍ راډیو مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپور کړو، په دې پروګرام کې ساسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خپاره کړو، کابل ته مخه کوو. د کابل ښار هندوانو او سکانو نن خپل مذهبي جشن ولمانځه. په دې مناسبت د کارتي پروان په درمسال کې یو محفل تنظیم شوی و چې ځینو دولتي چارواکو پکې هم ګډون کړی و. هندوانو ویل د هیواد ناوړه وضعیت د دوی پر ژوند منفي تاثیر کړی چې ملکیتونه یې غصب شوي او اوس مهال یو مرکزي هندو سوزان هم نه لري. افغان چارواکو ژمنه وکړه چې د هندوانو د ستونزو حل ته به هڅې وکړي. تفصیل له کابله د خان محمد سین په راپور کې.
په کابل ښار کې میشت هندوان او سکان وایي د افغانستان په روانو ناوړو شرایطو کې د افغانانو تر څنګ ولاړ دي، قربانۍ ورکړي، بیا هم هر ډول قربانیو ته حاضر دي، خو له حکومته هیله ده د دوی کوم ملکیتونه چې ځینو کسانو په زور پلمو او جال سره نیولي بیرته ورکړل شي او له دوی سره له تبعیزه ډډه وشي. دوی دا خبرې د جمعې په ورځ د کابل ښار د هندوانو د کارتې پروان په درمسال کې د دوی د مذهبي جشن د نمانځلو په غونډه کې وکړې. د مشرانو جرګې غړی انارکلی هنریار وویل
مشکلات اساسی ما در بیرون در بعضی از جایها تبعیضات علی ما اعمال میشه.
دی وبل زمونگ اساسی ستونز دادی چه پزینو زاینو که زمونگ پر روان ده ده تبعیض اعمال کی گیو دا یو درد ده چه مونگ ور سرمخیو. بلا زمونگ ده مرو ده سوزول و زاینو یا هندو سوزان ده چه لکابوش پاد و سکلون و راهی سه نلرو
میشن مشکل اصلا.
د کابل ښار د میشتو هندوانو او سکانو د مذهبي لارښود بابا نانک د 320 کلیزې د نمانځلو غونډې ته یو شمېر دولتي چارواکي هم بلل شوي وو. د هندوانو او سکانو مذهبي جشن هر کال د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د حمل د میاشتې په وروستیو او یا د ثور په لومړۍ ورځو کې نمانځل کیږي. د افغانستان هندوان او سکان له سلګونو کلونو راهیسې د دې هېواد تابعیت لري. په افغانستان کې له نامنیو مخکې د هندوانو او سکانو زرګونه کورنۍ په کابل، خوست، کندوز، پکتیا، ننګرهار، پروان او داسې نور ولایتونو کې میشتې وې، خو اوس یې په ټول افغانستان کې د کورنیو شمیر 300 ته راټیټ شوی دی. د افغانستان ډیری هندوان او سکان د نامنیو له امله هندوستان ته کډه شوي دي. د هندوانو او سکانو د مذهبي جشن په غونډه کې د افغانستان د قومونو، قبایلو او سرحدونو د چارو د وزارت مرستیال محمد یعقوب احمدی په خپلو خبرو کې ومنله چې د هیواد په روانو نامنیو کې هندوانو او سکانو ته هم د سر و مال زیانونه رسیدلي، خو تاکید یې وکړ چې افغان حکومت د هندوانو او سکانو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دی.
موږ دا خپل اهل نور او سکان بیل نه دي بللي، دا افغانان دي او همیشه موږ د دوی د حقوقو د لپاره به انشاءالله خپله ټول دولت د دوی په خدمت کې ده. په دا انقلاب کې د دوی جایدادونه هم ونیوځله، موږ د دوی د ستونزو په حل کې همیشه هلې ځلې کړې دي او موږ د ټولو عراقي دولت نه غواړو چې بعد د تبعیض نه د خلاصون نه کار ونه اخیستل شي.
سربیره پر دې د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت استازي د اسلام د دین د احکامو له مخې له دوی سره زور زیاتی او تبعیض ناروا وباله او هیله یې وکړه چې دوی ته د یو افغان په نظر وکتل شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
توکو
شنبه ورځ په شهادت ورسېده او موږ غوښتل چې دته دا هم نامزاد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ، azadiradio.com.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې به موږ تاسو د زابل ولایت ستونزې او د یو مسؤل جوابونه واورو. غواړم ووایم چې دا خبرونه ستاسو د ټولنیزو ستونزو لپاره جوړه شوې ده او تر ډیره همدا ستونزې پکې راخیستل کیږي. زموږ یو شمېر اوریدونکي پر سیاسي موضوعاتو هم خپل نظرونه راته پرېږدي چې د پروګرام د جوړښت له مخې موږ هغه ډیر نسو خپرولی. نو دا خبره د دې لپاره کوم چې ځینو دوستانو شکایتونه کړي دي چې د دوی پیغامونه نه خبريږي. د خبرونه ستاسو د پیغامونو لپاره جوړه شوې ده. موږ تاسو پیغامونه خبرو خو هغه پیغامونه چې ټولنیز ستونزې مو پکښ ویلې او موږ هڅه کوو چې هغه ستونزې تر چارواکو ورسو. نور مونږ نن دوم د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال د زابل د یو شمیر اوسیدونکو ستونزو ته جواب ویلې دي چې په کډه به وورو. ورسته تاسو نور پیغامونه هم راخلم.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
ساسه اول اوریدونکو مو یو دوست د زابل ولایت څخه البته د کوچیانو ستونزې موږ سره شریکي دوه اوریدونکو دي دوه د کوچیانو ستونزې دي دا په ګډ وورو.
سلام علیکم زابل سیل کوزای زابل ولایت څخه پاول سولې خبر موږ پاتینه کی کاریزول ور د ستیم زې کوچیان څخه برنی وي نو د مخکې زموږ ورسادي کومي مشه راځي شم او برنی د کېډ وی ور برنی په دښتن د سناو او اوس کوچیان او د ستیم کې پیدا د ستیم زې کې برنی وي نو دا ځایان خد په پای ته رسیدو چې دا برنی مو او نو دی او توای کوم حکومت څنګه یو خپل رموش مسوله چې په څنګه حکومت د کومې څنګه خاطر کوي چې برنی وکړي وي زابل واجب ته سرویس لاک افغانی ورکې مشاهده خطر راکې نو زه د چارواکو ته دغه اورم بازار وکړ چارواکو ته ورسوي اوسنۍ دا ورنې شروع دي نو خدای
یو بل اوریدونکو هم دی هغه د کوچیانو اړوند بیا به دواړه تجربه پاست یو ځای.
زه محمد اکرم د زابل ولایت شاتپاد ولسوالۍ د بوري په بند کې موږ کورونه د کوچیانی موږ کورونه د بوري په بند کې دي. نو موږ حکومت ته دوه درې واره ویلي دي چې ته موږ ته کلینیک را جوړ کړه. کلینیک را جوړ کړه، مکتب را جوړ کړ. موږ مکتب ته ډېر ضرورت شته، ماشومان بې سرنوشته دي. حکومت مو سره وعدې کړي چې ځایونه دې را جوړ کړي. نو اوس مې د ازادۍ راډیو څخه دا خواهش دي چې زموږ پیغام د دوو چارواکو پورې ورسوي او زموږ پیغام
مختلف
دیر ته په دې برمو په اتباته ورسره مفصل خبرې درلودلې. موږ د وزارت رئیس سره او نورو اړوند ادارو ته په دې اړوند باندې راځو چې تر څو دوی دغه مشکل حل کړي. مشکل دې حل کړي دوی انکشاف دې هاتري ختم هم موږ ویلې هغه ځان چې دوی کم ځان خي هغه مرته سرویس پرسمونه به په څوره ځکه لار شي دا مشکل دویم منګ بیا د هغه تلاړو شریصفه ولسوالۍ تخپل والي صاحب خپل کاری سفر لرو د منګ سره نور قومي مشرانو مو الته د قومونو سره د ولسون سره منګ ناشته درلودله. د هغه ټول ستونزې مو اوریده. د هغه کلینیکونه مسله او مکتبونه مسله وا هغه منګ یاداش کوم منګ اړوند د ضرورت هدایت کړی او پاګې کې په کال کې منګ غلطه کلینیکونه نیولې دي او مکتبونه هم نیول شوې دي چې دغه روان تعلیمي کال چې وشو شوې ده په دې کې والته نوی مکتبونه او همدارنګه کلینیکونه د لارې مخکې نه دي. هغه وخت چې موږ لاړو تقریبا موږ دوه میاشتې مخکې هلته سفر کړو او صرف هغه اداري پروسیجر دی هغه یو څه ځنډه ده شوه دی. دوی ته زه اطمینان ورکوم چې هلته په نږدې ورځو کې کلینیکونه افتتاح شي او کلینیکونه به جوړ شي. البته په غټه سطح باندې به نه وي خو هغه مشکل چې هلته دی هغه به حل کېږي انشاءالله.
بله مننه کوم سلسب. یو بل اوریدونکو هم د زابل ولایت څخه د غو ستونزه بم وورو.
سلام علیکم، زه عبد الله د زابل ولایت نه پیغام تاسو ته پریږدم. ما د لوړ فو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې د کلات بابا په علي دارالعلوم کې چې کوم محصلین د څوارلسم سنف څخه فارغېږي هغه نور پر ځای باندې ناست دي. یعنی دومره امکانات نه لري، دومره واس نه لري چې ولاړ شي په نورو ولایتو کې هغه خپل تعلیم پرې کړي. نو که چیرې موږ ته د زابل کې په پوهنتون کې د هغه څانګې چې د کلات بابا د عام دارالعلوم سره عام دارالعلوم علوم کې وجود لري لکه د شریعت څنګه دغه دلته په زابل کې موږ ته پرانیزي او په پوهنتون کې موږ ته موجوده کې موږ به د دې څخه ډېر خوشحاله سو او موږ به د تعلیم څخه ډېر ښه نه پاتې کېږو او اوس موږ نشو کولی چې په نورو ولایتو کې زده کړې وکړو ځکه مشکلات لرو. السلام
صاحب، ته اوریدونکو ته ستاسو جواب څه دی؟
موږ زابل پوهنتون خوشبختانه چې سټ لومړی سینکونه دی او شروع شو، موږ دوه پوهنځي دلته لرو چې یو د تعلیم و تربیه دی، یو د زراعت په برخه کې دی. دوه پوهنځي فعلاً باندې شروع شو، په نورو پوهنځیو ته پلان لرو. موږ د سکندار دی، موږ ځون دی، د توتاخیل صاحب سره چې د کندهار د پوهنتون رئیس دی، هغه ډېره زیاته همکاري وه او خصوصاً دلته دی. موږ د پوهنتون موږ دا پوهنتون اوس دا دوه پوهنځي په خیر سره روان کړ، نو آئنده کارو ته موږ دا پلان دی ترڅو نور پوهنځي هم شامل شي او نور زده کوونکي هم راشي. خو چون اوس دا شروع ده، صرف موږ ته د لوړ زده کړو د وزارت د خوانه دغه پوهنځي منظور شوي دي او شریعت پوهنځي، نو په پام کې لرو انشاءالله چې په راتلونکي نږدې کلونو کې به یا انشاءالله راتلونکي کال ته موږ د ولایتي ادارې د کوشش چې د شریعت پوهنځي هم دلته شروع شي او دغه وروڼه په اسانۍ سره وشي چې بیا همدلته په خپل ولایت کې زده کړې وکړي. اوس هم دوی ته کندهار هم نږدې دی، غزنی هم نږدې دی او هغلته په مانګي سره که دوی دلته موږ ته ولایتي ادارې ته مراجعه وکړي، موږ به دوی سره مانګي وکړو او همکاري به ورسره وکړو تر څو هلته په پوهنتون کې ورته د زده کړو شرایط برابر شي.
بله، اوس کومې څانګې فعال دي فعلاً په زابل ولایت کې د پوهنتون کې؟
اوس د تعلیم و تربیه پوهنځی او د زراعت پوهنځی فعال شوی دی. دلته دغه دوه پوهنځی دلته شروع یې کړی دی او سږ کال یې اول سینکونه دي.
بله، مننه کوم. یو دوه نور دوستان دي، دوی د اداري فساد څخه شکایت لري، د دوی اوازونه به پرله پسې واورو.
السلام علیکم. زابل له خبر کوم. موږ د زابل په ولایت کې په ښاروالۍ کې دوه فساد ور دي چې څو مامه چې ښاروال اوس کې دي شلک افغاني او سوجه لاړي تر خوره مخه تا دا چې د دې ښاروال کې چې یو عسکر لام چې دا یو خو ځان څه کېدې چې د کوم ځای دی، نو وروره د غزمازار جواوري په دې ولایت کې یو دانه څوک نشته. السلام علیکم. نو زه د زابل ولایت څخه نه زنګ ته ولای د زابل ولایت مایدین ورس د ټول مایدین حق او تل کې خپل پیسې چې مخکې شپې ته زره کم مایي بخته هغه ته ډیر زره پانی ورتي، کم مایي چې ډیر زره پانی اخته هغه ته شل زره افغانۍ ورتي. دا د مایدین ورس د ډیر مایدین دا شکار کړی دی، هیله کوم چې د لوړ مقاماتو ته دا خبر ورسوي. مننه.
سیاست د دې شکایتونو مو اوریدل، د ښاروالۍ او د مایوبینو د ریاست څخه شکایتونه. بله،
بدبختانه د ښاروالۍ کې یو څه مشکل شته. په دې موږ ولایتي د رسترګې نشو پټولی، په ښاروالۍ کې ډېر مشکلات وو. د نوي والي صاحب پر اتک سره چې کله زور ښاروال د سیلر له واغه د خپل دنده وځنډول شو، بل سرپرست چې دوی اداري مدیر وو هغه ښاروال شو. بدبخته چې هغه دغه یو کار وکړ او به رښتیا چې وتښتې دی ولاړ. اوس په دې څو ورځو کې موږ مرکز اطمینان راکړی دی چې څلور نفره شاتلې شوي دي د ښاروال په توګه باندې ډېره معرفي کېږي او دغه څلور نفرونه چې هر څو معرفي شو دې ورونو ته دما چې هر څه مشکلې، نو د معرفت نه وروسته چې انشاءالله موږ ډېر اطمینان یو چې په دغه واسطه کې به د دې کارونه خلاص شي او دغه څلور نفرونه به یو د کلا د ښاروال په توګه را معرفي. نو ولایتي ادارې شته دي، دوی ستونزې اوري، دوی کولای شي بعد د ښاروال چې دغه واسطه کې انشاءالله را معرفي شي، د هغې نه وروسته د ستونزې او د حل لاره ورته پیدا کړو. دویمه موضوع د مایبینو چې کومې روپۍ ورته دولت ټاکلې دي، د هغې اندازه کې هیڅوک کمی او زیاتې ځکه نه شي راوستلی چې هغه د یو سیستم د لارې د مرکز نه کله چې دوی تثبیت شي چې دوی مایبي او حق دی، د هغې نه وروسته چې کومې روپۍ اندازه دوی ته وټاکل شوه هغې کې بیا مشکلات نه راځي. کوم تخنیکي ستونزې کله وي چې بانک بند یا نورې څه مشکلات دي هغه د دوی او ټولو مایبینو ته په یو اندازه پیسې نه ورکول کېږي. ډاکتران د دوی نظر د دوی هغه مایبیت ته په نظر سره هماغه پیسې هغه اندازه ورته ټاکل کېږي، د هغې نه وروسته هماغه اندازه ورته روپۍ ټاکل کېږي او کله چې بیا روپۍ ورته وټاکل شي نو هغې کې بیا کمی زیاتې نه راځي. هغه د کار د لارې او د بانکي سیستم د لارې دوی ته واله کېږي، هیڅوک په هغې کې مشکل نه شي پیدا کولی. او دوی ورور ته همدغه ویم چې د ولایت دروازه تاسو په مخ خلاص
هر چا سره کالته شخصي خصومت او شکیږي هغه کولای شي ولایت مراجعه وکړي. زمونږ والي صاحب او معاون صاحب چې تقریبا اوس دوه میاشتې نه وخت زیاتو شو، دې ته ژمنې چې تر څو خلک راشي او مستقیما زمونږ سره خپلې غوښتنې او خپل نور مشکلات شریکي او د حل ورته پیدا کړي.
بله، من یو بل اوریدونکی د تلیفوني شبکو څخه شکایت کوي، البته موږ دا د بیلګې په ډول یو تن راواخیستی، کنه شکایتونه به خدیر دي، د بیلګې په ډول په یو کس نظر وورو.
السلام علیکم. زابل وسیال کوزی، زابل ولایت صفا ولسوالۍ خبره کوم. ما یو دا غوښتنه ده چې د ښار صفا ولسوالۍ کې افغان اسم خاجه ولایت دي، خو هلته په جلدا کې جانه سالک تریبا دي. نو دا یو نه په جلدا کې یو نه د اسم خاجه ودري، نو په خلکو کې به دې په ځای کې زربات وره لقب وي. که سره تېر وخت کې چې د اسم خاجه نه سو، نو هلته خلک داریبا سیم کارتونه استعمالوي، دې خواته د هوښیاري او خواته د بې سیم دي. نو موږ د اسم د شبکو سره ډېره مینه لرو. باید هلته د رباط په جلدا کې یو نه افغان اسم خاجه ودرېږي. بل مې دا غوښتنه ده چې موږ ولسوالۍ کې پر لس بجې خاجې لکېږي، بیا پر دوه بجې بندېږي. نو دا غرمه ده، غرمه د خلکو نه په کار کېږي، یا یې د سهار خواته وختي لکېږي، یا یې د مازګر خواته. د سهار چې ورو خلک ځي زابل ولایت ته، یا کلا ته، یا ښار ته ځي، نو موټران ته زنګ وروي، هغه خاجې بندېږي پر لس بجې لکېږي. نو یا یې سهار نه کې وختي لکېږي، یا د مازګر نه کې وختي لکېږي. مازګر خلک حلوي. مننه سخته ازادي راځي.
سیاست د دې ستونزو خو مو واورېده.
او د پایو د بندېدو پاک لخوا ممکنات ځکه نه کوو چې په زابل کښې مونږ د رئیس صاحب سره خبره کړې ده، دغسې څه مرګونو مخکې نه پولیس مقام ته شکایت کړی وو چې دا بندي بیا مونږ د رئیس صاحب سره خبرې کړې دي، او خپله مالته خلک ټاکلي چې دا رښتیا بندي که نه. په شهر صفا ولسوالۍ کښې، شهر صفا د مونږ نه امنه ولسوالۍ ده، پوره امنه ولسوالۍ ده، د کندهار سره په سرحد کښې یو. هغلته مونږ نه لرو، زمونږ انترونه د مخابراتي شبکو شته فعال دي او کار کوي. منتها یو خبره ده چې یو ځای کښې به رښتیا لکه څنګه چې د ورور وویلې چې افغان بیسیم نه شته او ایم ټي این کار کوي، دا ستونزه منو. دا به مونږ ورسره د زابل د مخابراتو د ریاست سره شریکه کړو، اطمینان ورکوم دغه موضوع به مونږ ورسره شریکه کړو تر څو هلته که چېرته امکان وي او هغه دوی شرایطو باندې څنګه یو پایه چېرته نصبېږي او ودرولېږي، نو هغې ته په کتو سره به دغلته هم د دغه نورې مخابراتي شبکو پایه ودرو چې د جلدک نوم واخېسته په دغه سیمه کښې. او یو وخت نا وخت چې دغه بندېږي، د دې اصلي علت مونږ چې مخابراتو ریاست سره خبرې کړي دي تخنیکي مشکلات دي، چې مونږ دلته تخنیکي انجینران او دا کم لرو په زابل کښې، نو مجبوره یو چې یا د کابل نه بیا را وغواړو چې کوم سیستم کښې مشکل راشي یا په پایه کښې را وغواړو. که کندهار کښې هم هغه مشکل د مونږ نه حل کېږي، نو مجبوره چې هغه انجینران اول په پرواز لارې هغه ته را شي، کندهار ته را شي، د کندهار بیا را دغه کښې را مشکل پیدا کېږي. د مونږ داسې هم شوي دي چې دوه ورځې، درې ورځې، تر څلورو ورځو پورې یو پایه کښې مشکل او هغلته هغې مخابراتي شرکت چې کوم انتن د هغې کار نه یې کړی او فعالیت یې درېدلی دی یو څو ورځو دی. منتها دا نه تاییدوو چې دلته دې بېخي هغه پوښښ د مخابراتي چې دی هغه دې د شپې د ځنډول کېږي د معلوم وخت دپاره او د ورځ د نه ځنډول کېږي. دا خبره یې د قناعت وړ نه ده.
بله، وروستی اوریدونکی بیا هم یو څوک دی چې د زابل ولایت څخه د موټر سایکلونو د بندېدو په باره کې شکایت لري. د دې ولایت څخه موږ ته ډېر زیات شکایتونه راځي چې موټر سایکلونه بند دي او زموږ ټول کار او ژوند په همدغه پورې تړلی دی. نو زه نه پوهېږم چې د دې دلیل به څه وي، خو اول به د دې اوریدونکي شکایت واورو، بیا به راسو نورو خبرو ته.
د غلامی هم د ساجو د ولسوالۍ د زابل ولایت ته خبرې کوم. دا موټر سایکل په ټول افغانستان کښې خلاص دي. دا ساجو یو کلا زابل کښې ده، که افغانستان په دې کښې دې خلاص وي او که په نورو کښې بند دي، په دغه ساجو کلا کښې ولې بند دي په لحاظ دي. خو دا والي صاحب ته دې مخکد دغه د رادیو خلک دا زموږ شکایت ورسوي، څلور کاله کېږي یا ډېر موټر سایکل را اخلي یا که دومره شی وکړي را آزاد دی کښې. دا اوس موږ څه کوو په کور کښې پر تړلي وي چې داسې وایي دا د طالبانو دا د چا دي. دا زموږ شکایت باید تر هغه ځایه پورې ورسوو. دا کار وکړي درې کاله کېږي را ته بند دي، یوې خوا ته نه کتلای شو نه کار کولای شو.
بله سرسر دغه دوی شکایت او البته بیا هم وایم چې یوازې دا اوریدونکو نه دی، موږ د بیلګې په ډول یو یو شکایت راخلو. نور خلک هم ډېر شکایت لري چې موټر سکلونه بند دي. آیا واقعا یوازې په زابل کې بند دی او که داسې ده نو دلیل څه دی؟
ځینې نور ولایتونو کې مستقل یا په ولسوالیو کې یا په ځینو سیمو کې د امنیتي تهدیداتو د وجې نه چې هلته دښمن زیات شته او یا چېنه هلته دغه اراضي داسې برابر وي چې دښمن زیاته استفاده ترې نه کولی شي او په دې لاره د زیاتو خلکو ژوند د تهدید لاندې راځي، نو هلته بند شوي دي. بنا پر دغه ضرورتونو نه یو له کبله په زابل کې هم د دې رهبرۍ نه مخکې په نظامي شوراګانو کې ولایت په سطح باندې کېږي او یا د زون په سطح باندې په هغې کې د دغه ولایت دپاره زابل کې موټرسایکلان بند کړي دي. دلته کم خلک دا دې سره مشکل مخامخ دي تر څو موټرسایکل خلاص شي او فعالیت وکړي، مګر هم زیات خلک په دې باندې خوشحاله دي چې موټرسایکل بند او دلته خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړي او امنیتي تهدیدات موټرسایکلو زیات کړي وو. موږ بیا هم په دې باندې غور کوو نور لارې چارې. موږ مرکز ته د نور پرسونلو د ځینې امکاناتو غوښتنه کړې تر څو راشي او دغه امکانات او هغه د موږ امنیتي ځواکونو ته په لاس نوی پرسونل ځای په ځای شي که امکان یې وو. دا په دې باره کې په ریبا خور دلته هم ځینې مشران او خلک راځي تر څو خوشحالیو نه، خو برعکس د هغې نه په زیات اندازه خلک راځي چې کله خبرېږي چې په سوار باندې خلک راغلي و، د هغې نه په زیات اندازه خلک د یوې ولسوالۍ نه بیا د څو ولسوالیو نه راځي تر څو چې دغه مشکل د سکلان په دې ولایت کې خلاص نه شي او د خلکو ژوند تهدید نه شي، نو په دې خاطر راغلي. خو بیا هم نورې لارې چارو باندې غور کوو تر څو دغه مشکل هم دغه لږ خلک چې لري دا هم حل شي. خو متحد دوی مشکل د سر په بیه نه دی او هغه خلک چې راځي دلته مستقلان دی نه خلاصېږي، نو د هغې مشکل ته چې ته خلاص شي د هغو ټول ژوند ته او کورنیو ته تهدیدونه دي. نو په منتها په دغه منظور باندې د مخکې ادارې نظامي جلسو دا پرېکړې کړې دي او هغه تر اوسه پورې د موږ نوې رهبري لا په دې باندې تصمیم نه دی نیولی چې خلاصې کړي.
ډېره زیاته مننه کوم د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال صاحب چې حاضر سوی او د ولایت اوسیدونکو ستونزې مو جواب کړې. ډېره مننه.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستان اوس به د نورو ولایتونو څخه زموږ د نورو اوریدونکو مشکلات او شکایتونه واورو.
السلام علیکم، زه نور احمد نورانی د پکتیکا ولایت دیواز خاله ولسوالۍ. یعنی پکتیکا ډېر شاته پاته ده له نورو ولایتو څخه. دا خود سر د واز خاله ولسوالۍ یعنی تقریبا دوه درې وارې تنبیه مش دغسې منظورې شوې، نه رالي مکتبونه نشته، ډاکتران نشته. کوم ډاکتر چې وي یعنی تقریبا چې مریض راپېښ شي موږ د غزني ولایت ناوې ته ځغلو یا بخا مخامو ولایت تزغلو. نو خدای په لحاظ مو له اشرف غنی جدا غوښتنه ده چې موږ ته یا تنبیه راوړل شي او مکتبونه را جوړ شي. لارې مکچا دي به امنی کې ډیره ده. سلام علیکم.
سلام علیکم. د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د مملینه مې تماس نیولی. وروره دغه د سړک الکوي ماش دی، شپږمه میاشت اوومه میاشت نه ششته او نه ماش ته دی، شپږ میاشتې اوس د ماشه خلک پراته دي. او بیا وایي چې خلک واغوښته طالبانو سره ملګري شو یا دولت نه مخالف کاري وکړو. نه ډوډۍ شته، نه ششته، نه اوبه شته. هر څه کټې کړي په موږ باندې درې سوه څلور سوه کسه یو. قمندان امنیت هم شکایت کړی دی، وزیر ته هم شکایت کړی، هېڅوک هم غم نه خوري. موږ څه وکړو؟
سلام علیکم. زما د څنګه یې کول څه کلی چې وګ ډیر مشکل دي کورو کې کان دی هغه و چې د خلکو په نسته نو دی یو بل څه پکې څنګه کړی دي نو چې څه خرڅ کړی دي څه خرڅ کړی دي هغه څه دي څه کلی پکې واخلي خمه رایله دې کړه او د دې کښې سره مخامخ دي. سلام.
کندهار لارغنده وځه کېږم. ما دا غوښتنه ده، زما سړک ډېر خام دی، وسایل ډېر تکلیف دي، مریضان ډېر تکلیف دي. له چارواکو مې دا هیله ده دا سړک دې پوخ شي. موږ لارغنده و ډېر ښه حاصلات روي دي، سړک یې ډېر خراب دی، ډېر مشکل دی.
السلام علیکم. زه د کامې ولسوالۍ نه خبرې کوم. اسدالله
منگا پیوان دے چھے دور جنکل کرنا چھے منتا لمادمینو تنخواگان کو دیر پام ہوکی مالک کی کیفیت بڑی گی فاندے بان چھے مالم گزارہ خوی مالم بخل و حجری کو بلے شہر تھے بخل و مالک کی کیفیت بڑی دیر پام ہوکی انہیں پر کمیتا کمیت دے دے کیفیت کم دے دیر مننا
ستاسو څخه مننه ګرانو وروره هیله ده چې ستونزه مو د افغانستان د پوهنې وزارت مسؤلینو اوریدلې وي او په دې برخه کې اقدام وکړي. د دې پروګرام په تنظیم کې طاهر روشان همکاري سره کوي. مننه ترې کوم او ستاسو د نورو پیغامونو په تمه يم. تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم. الله ومالسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.